السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه خبرونه کې اوري د ستر سلیم نړیوالې کمیټې له افغانانو سره د عاجل مرستو غوښتنه کړې
If the international community,
وای کنه والا ټولنه او بشرپال سازمانونه عاجل مرستې ونکړي نو ډیر وضعیت به خراب شي د طالبانو حکومت د مقاومت د ملي شورا د ایجادیدو په اړه باندې خبرګون خوده
په اعلامیه باندې نه جبهه جوړولې سي نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولې سي افغانستان نور له جګړې وتلې ده
په تورخم کې زرګونه افغانان ایثار پاتې دي پاکستان د ورتلو اجازه نه ورکوي
نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکه ماشوم بوزي نه داغوی نه هم اوس ویزی غواړي
د کندهار د اسارو له بازار مو هم خبرو چې څنګه چل پکې روان ده
دلته د کالدارو حجم به خډر سوی ځکه چې ډالر نسته
تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکال واورو
السلام علیکم سره صلیب خبرداري ورکړی چې له افغانستان سره لژیمی مخکیم راستو نشي نو وضعیت به تر دې خراب شي داعش ډلې د کابل په شکردره کې د برېښنا پر یوستن د برید مسؤلیتو مانه او په بلوچستان کې پولیسو په یو نهخه کې نه مشکوک وسلول وجلی بشپړ خبرونه د ستر صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره د ژمی لر رسیدو مخکې مرسته ونشي نو وضعیت به تر اوسه هم خراب شي په جنیو کې د ستر صلیب د مرکزی دفتر ویاند نجم اقبال نن شنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي کنه افغانستان خای له ناوړه حالت سره مخامخ شي
وخت ډیر ټاکون کړي ک نړیواله ټولنه او مرستندوی مؤسسه د افغانستان اړتیاو ته وخت په پام سره ځواب ونوي او دا یقیني نکړي چې خلک د خپل اړتیا وړ شان تر لاسه کوي نو فکر کوم چې تر دې د سخت حالت لپاره باید چمتو ووسو
د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس رابرت ماردینی پرون وویل افغانانو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ خورا مهم دی د سرګندونې داسې محل کېږي چې سخت ژمی را روان دی خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د اقتصادي فعالیتونو څرخ تقریبا درېدلی او د افغانستان خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یو ستنې د حمله مسؤلیتو مانه د دې برید په نتیجه کې د پنځشنبې له ماښام راهیسې د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې د جرمني خبري اژانس راپور له مخې اسلامي دولت ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی په بیان کې راغلی دی چې د دې ډلې وسلوالو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یو ستن په چاودیدونکو موادو والو زوله د روسیې په مشرۍ د ډلایز امنیت سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساو د دې تمریناتو پر مهال یو فرضي صحنه خودل کېده چې غنی یو شمیر وسلوال کسان په یو موټر کې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د ننوتو هڅه کوي خو مخېنی ولکېږي په سیمه کې د روسیې د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان الکساندر لاپین د دې تمریناتو د پای په مناسبت یو غونډې ته ویل چې په تاجکستان کې د پراخ پوځي تطبیقات په افغانستان کې د خرابیدونکو حالت پر وړاندې خبرګونو پر کابل د طالبانو له واکمنې وروسته د دریم ځل دی چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د ټلوالې لخوا د افغانستان سرحد ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات کیږي د دې ټلوالې ویاند ولادیمیر زینتلدینوف وویل چې د دې تمریناتو څلرم پړاو به په نومبر میاشت کې ترسره شي لازادې رادیو خبرونه اوري د پاکستان د یو ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد خواته د اوګد لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه وخوځیدل د تحریک لبایک پاکستان ګوند ویان او عیني شاهدان وایي چې لاریونوالو نن د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره چې پر دوی اوخکي بهونکي غاز کراو نخته وکړي معترضانو د اسلام آباد پر لور لاریون د جمعې په ورځ پیل کړ څو حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک کې پاکستان ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. رضوی تیر کال په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له خپرېدو وروسته د فرانسې پر ضد د مظاهرو پر مهال ونیول شو. د جمعې په ورځ په لاهور کې د دې مظاهرو پر مهال دوه تنه پولیس او دوه معترضان په نښتو کې ووژل شول. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو پر مهال په یو نښته کې نه مشکوک وسلوال وژلی دي. د تروریزم ضد پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا نښته نن سهار وختي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وشوه. په بیان کې راغلی دي چې د وسلوالو لومړی پر پولیسو ډزې وکړې. په همدې سیمه کې تیره اونۍ یوې بمي چاودنې د پولیسو یو افسر وواژه او 19 نور کسان یې ټپیان کړل. د نننۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د تیرې اونۍ د بمي چاودنې مسؤل د پاکستاني طالبانو منلایو. د پاکستان پاوز په یو جلا بیان کې په یو بل نخته کې د دوو سرتیرو او یو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکړی. د پاوز په بیان کې راغلی چې د نخته پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې وشوه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانې په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جکپوري چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی. د مرکزی قرارګاه ویان تورن جان ریګزبی وویل چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې پنخه شو. دا برید د سوریه په شمال لویدیځ کې شوی. ریګزبی وویل داسې نښې نښانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کانفرنس ته په خپل لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کانفرنس لپاره نږدې یو اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخه او لدې کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره پکار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبري وکړي. د ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبري وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپل ونکړې شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اگست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري آژانس ته راپور لمخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخته په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړي او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري آژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي. د دې په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي.
ژمی را روان دی، موږ پوهیږو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفی 18 ته ټیټیږي. څنګه به خلک په داسې هوا کې پاتې کیږي؟ څه ډول به دوی ورسره گزاره کوي؟ په ورستیو کې د واورې د ورېدو شاهدان وو.
د سره صلیب د نړیوالو کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام له لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي.
دی وای د افغانستان له 9.5 بلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوې تغذیه سره مخامخ دی او 13 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګستند ولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 0.5 باندې خبرونه لرو. د طالبانو حکومت د یوشمیر پخوانی چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا جوړیدو ته په خبرګون کې وایي دوی باید د خپل تیرو ناکامو کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون په خپل فیسبوک پاڼه د دې شورا د جوړیدو اعلان خبره کړه. د شورا له طالبانو سره یو هوکړې ته رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی خو د وسلوال پاتون خبرې هم کړې ده. د طالبان حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسیدلې او هغوی چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد د دوی خبره ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبان حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د سرګندونې د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلې شوې څنګه مشر عطا محمد نور په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره له یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالی شورا له ادرسه په خبره شوې بیان کې طالبانو سره یو هوکړې ته رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوې. خو دا خبرداري هم ورکړل شوې که د سولې لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په خبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو هغوی چې غواړي ملت به پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت کده د سدوی افغانانو غونډې د ځوان ته وګرځي او د ځوان د غوړه کې افغانانو نوې ساه اخیستې د جګړې راوتل د جګړې بدبختۍ چلوې خاله تجربه سوي دي. نور دغه مهرس په مختلفو عصرونو کې خلک زورولي کړولي د جګړو باعث ګرځېدلې دي. نور باید ندامت وکړي او د خپل تیرو ناکامو کړنو څخه درس واخلي. د دې ستدي ته په هیواد کې د دغه رول ادا کولو فرصت نه پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویم ورځ په پنچیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او ترننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. د جبهې تر اوسه په پروان او پنچیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقص کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په خبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا کڅ هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څیرشته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له خغلی سیاف او خغلی نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلې چې ګني د مخکنی حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان برښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د کابل او په دې مسیر د نورو ولایتونو برښنا بیرته وصل شي. دغه شرکت د رسنیو مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته ویل تخنیکی کسان په سیمه کې دی او د برښنا د مزو د نخلولو لپاره هڅه کوي. د برښنا شرکت چارواکو د پنځمې پورز نه وخت د کابل شکرداري ولسوالۍ په قلعه مراد بیگ سیمه کې د برښنا د یوې ستنې د ویجاړېدو خبره کړې وه. له دې سره د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د یاد برښنا ستنې د نړولو په تور د څو کسانو د نیولو هڅه وشوه او دا هڅه کامیابه وه. په دې اړه باندې راپور واورئ.
د کابل خر اوسیدونکو وای لته رو دوا او شپوره زوره په دی خو برښنا نه لري او تیارې شپې تیروي. دوی وایي د برېښنا د ستنو الوزولو یې اندېښنې زیاتې کړي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د داشان اعمالو مخه ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکو مسعود او حاجي غلام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوه ورځ دوه شپې کېږي چې برقونه تلی دوی او پایې پایې خراب شوی دی، پایې چا ویشتلی ده. خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ژمه دي او بارانونه شروع کېږي، خو دغه ډېر هوا سړه شوی ده، خلک وس نه لري چې نور شی واخلي.
برق ستونزه خو دا خو اوسنۍ خبره نه، خو له پخوانه دا خبرې دي. نو چې برق نه ده خو تیاره ده، نو هر سړی په دې پوهېږي چې مشکل لري. برق خو مشکل نه، هر کور کې مشکل دي. غوښتنه دا ده چې باید امنیت یې ونیول شي او نورې پایې باید وانه لوزي، او چې که ګیر یې کړلې نو هغو باید علني اعدام.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د کابل د شکردرې ولسوالۍ قلعه مراد بیک سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د وارداتي برېښنا یوستنه نړول کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت د کابل ښار او په دې مسیر د ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د وارداتي برېښنا مزي بیرته ونښلول سي او برېښنا به جریان پیدا کړي. د دې شرکت د رسنیو د برخې مسؤول احمد مسعود نکزاد ازادي راډیو ته وویل،
او زمونږ تخنیکی کارکوونکي پرون سهار مهال وختي د نوموړو پایې او مزو په بیرته رغولو باندې کار پیل کړی ده. نن به نوموړو پایه بیرته ودرول شي او یو سرکټ به انشاءالله ونښلول شي، چې په دې سره به کابل ته د 150 تر 200 مګاواټ شاوخوا کې برېښنا بیرته ونښلول شي.
خو نوموړي ونه ویل چې د برېښنا داستنه د چا لخوا الوزول سوې وه. ښاغلي نکزاد په امنیتي سکتور او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې له دغه شرکت سره د برېښنا د پایو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښې بیا تکرار سي. څو ورځې وړاندې د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د وارداتي برېښنا په یوه پایه کې د تخنیکي ستونزې له امله د کابل برېښنا قطع سوې وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې قضیې په تړاو یې څو تنه نیولي او څېړنې ترې روانې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به دا ډول پېښې بیا تکرار نه سي.
اسلامی امارت کوشش کوي چې هغه ساحاتو کې چې د برق پایې تېرې شوې دي د خلکو همکاري ترلاسه کړي، او په دې برخه کې موږ د خلکو هم ډاډ او اطمینان راکړی ده چې موږ به هغه څوک چې دغه کارونه کوي اسلامی امارت ته به یې په ګوته کوي تر څو دغه خلک ونیول شي او په راتلونکي کې بیا د داسې پېښو سره موږ مخ نه شو.
ښاغلي خوستی وویل حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور اجازه نه ورکوي چې څوک دا ډول کړنه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له 150 زیات ستنې الوزول سوي وي چې له امله یې د کابل او ولایتونو اوسیدونکو په ورځو شپو برېښنا نه درلوده. په افغانستان کې د برېښنا ستنو د الوزولو موضوع خلک اندېښمن کړي او حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی بولي. د برېښنا شرکت د معلوماتو مخه دا مهال د افغانستان واوی اصل نه برېښنا وارداتي ده چې له تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردېږي او پاتې نور هغه له کورنیو سرچینو لاسته راځي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې لدې چې بل راپور اعلان کوم، تاسو کولی شئ په مثبت 420 21 24 واتساپ شمیرې باندې او همدارنګه په ازادي ټکه رادیو سکایپ باندې موږ ته د همدغه راپور تر خپرېدو وروسته زنګ راووي. البته د کابل د او کابل او ځینو نورو ولایتونو د برېښنا د ستونزې په اړه کولی شي خبرې وکړي، همدارنګه د ژمي پر رسېدو له کومو خاصو ستونزو سره که مخ یاستې لنډ له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. واتساپ په دې وایم چې د ټلیفون مصرف په تاسو رانه شي مثبت 420 21 24 من نمبر دیم. درنګه دی ازادي سکایپ هم یاداشت کړي، ازادي ټکه رادیو زموږ د سکایپ نوم دی. خا رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ نوم دی رادیو ټکی ازادي. اوس به ورشو تورخم ته. په تورخم کې زرګونه افغانان ایثار دي او وایي سره لدی چې زینی ویزی لري خو د پاکستان پوجان ورته د ورتلو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اکتوبر لې 28 میغه کسان چې آنلاین ویزی لري کولای شي پاکستان ته ورواوړي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال ل سیمینه یو راپور لګل فرحات چینواره.
په تورخم دروازه خوښه 15 میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د وختو لړۍ دوام لري. د تورخم ایمیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28 نیټه نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزا لرونکي څه باندې زر تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وای په تورخم کې پاکستان ایمیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، ای کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي ورستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وای د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د ایمیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو لامل زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید ماشومان څخه ویزه ونه غوړي تر 15 شپږ کالو پورې چې مخکې څنګه مافو همغه سي د کار بیا وکي چې خلک خوشاله شي چې یاره دا ګډ خوشاله شوی. په حقیقت کې خوشاله شوی ګډ کې چې دا یو نوې مشکل دار غلې ده چې مخکې باګډ کې د ماشومان څخه ویزه نه غسل کېدلې، ویزه به نه غوښتلې. نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړو کې ماشوم بوزي نه داغوي نه هم اوس ویزه غواړي.
د ننګرهار مشوق خان وای چې بچی د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې سار دی وزغواړي په خبر ته راولي خو پلار کې یو شمیر مشکلات دي.
زمونږ تګ را تګ لار ده، زمونږ دلتم کورونه دی ولتم کور دی بای چې دغه زمونږ د دوه ورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي. بای چې په کارټونو وي، په تذکرو وي، په پاسپورت وي، زمونږ د دو دین او اسلام یو دی، قوارم یو ده، سره بس کولای شو چې یو بل سره رورولی وکړو. داسې نه ده چې یاره بس موږ سره داسې دغه وشي. ډېر مشکلات دي، د مریضان دي پکې بند دي، ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي، د افغانانو واده شوي یو بل سره. نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده، ډېر مشکلات دي. رښتې شوي دي د یو بل سره، رښتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رښتې شوي دي. نو خو زوی د اول خپل پلارین زما بچی هلته ده، خیال دې زغوارم چې راشي دلته زمشت ور سره پاسپورت مشت ور سره.
د تورخم دروازه د مئی 15 نیټه نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC په امر تړل شوی و. خو د اکتوبر 28 نیټه د پاکستان د کورونو چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوی او یوازې پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري، خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورت او ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی.
ستاسو له پیغامونو نه
ازادي رادیو ته غواګست لکه څنګه مو چې مخکې ویل کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې مثبت 3221 همدارنګ رادیو ټکی ازادي چې موږ د سکایپ ادرس په غزنګ راووي د کابل او سنگلور ولایتونو د برېښنا د ستونزو همدارنګ د ژمي پراتلو د نور مشکلاتو په اړه خپل نظر له موږ سره شریکي او اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ.
السلام علیکم سانک زه صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زه فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان څخه. لمړی خو د تورخم په اړه باید تم را وایم چې دا ډیر یو ښه کار شوی دی چې د تورخم بندر یا لار خلاص شوی دی افغانانو په وړاندې. ما غوښتنه دا ده د افغانستان اسلامي امارت نه چې د پاکستان سره په دې موضوع باندې جدي وغږیږي، ځکه چې کله د میوه واخشي افغانستان کې میوه پاخه شي دلته دا لارې بندېږي. دغه غوښتنه مې ده. او بله خبره دغه ده، د مقاومتیانو په اړه غواړم تاسو یو خبره وکړم. دا خو تښتېدلي دي، نو دوی دلته چې واک او قدرت د دوی په لاس کښې و، دوی څه ونه کړه، نو اوس به څوک یې په اعلامیو باندې هېڅکله هم دلته دوی مقاومت نه شي کولی. افغانان د افغانانو په هغه کښې دوی ځای نه لري، د افغانانو په منځ کښې. نو دوی نه غوښتنه دا کومه چې دوی دې د جګړې په اړه نور دا خبرې نه کوي، راځئ چې د افغانستان د اسلامي امارت سره
مننه له تاسو. موږ موضوع د برېښنا او همدارنګه د تورخم موضوع کفایت کې فکر کوم، په دې بلې سیاسي موضوع باندې موږ راپور درلود. تاسو کولی شئ په مثبت 0420214460 او 401 باندې زنګ راووئ. په سکایپ کې هم موږ د تاسو زنګونو ته په انتظار یو، ځکه چې زموږ په داخلي شمیرو باندې د اوس لپاره زنګ نه شئ ویلی، نو په سکایپ او واټساپ باندې که انټرنیټ لرئ وړیا زنګ کولی شئ. د مننه کوم چې ازادي راډیو تر دې دمه اورئ. تر لنډې دمې وروسته بیا هم د ازادي راډیو دغه پروګرام کې راپور درته لرو. یو بل کس هم شته د اوس لپاره، البته دای به راواخلو وروسته، بیا راپور ته ورشو. مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ. فکر کوم څه ستونزه ده، تخنیکي ستونزه. په هر صورت مننه کوم چې زنګ مو راوالی دی. که زموږ غږ درځي نو مهرباني وکړئ، څوک یاستې، له کوم ځای مو زنګ راوالی؟ ښه،
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وربشو کندهار ته د کندهار صرافانوي د قاچاقي لارو څخه بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږد زیات شوی. دوی وایي هره ورځ له پاکستان څخه میلیونونه کلدارې افغانستان ته راوړل کیږي، په ډالرو تبادله کیږي او بیرته یاد هیواد ته وړل کیږي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د کندهار د صرافي مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو درانیولو ده. د صرافانو د اتحادیې مسؤلان وایي له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو ایستل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلدارې له پاکستان څخه راوړل کیږي، په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. په کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر اجکندی اغا وایي له هغه وروسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي، د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي.
پاکستان هم ډالر بند کړل، روشا ته پاکستان بانک نه کوي اوس چې دوی د خپلې کالداري په کنټرول کې. نو کالداري د هغه ځای تجاران او بعضې خلک راځي دلته ډالر رانیسي، ځکه چې تاسو اوس وینئ چې پاکستان کې ډالر په 101 کالداري یا 120 کالداري په آزاد بازار کې 3.2 باندې دی، مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په 180 روپۍ باندې دی. دلته د کالدارو حجم بیخي ډېر سوی دی، ځکه چې ډالر نشته.
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولی. دوی وایي څومره چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیږي، همره د توکو بیې لوړیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کېدو سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لسګونه زره خلک بېکاره سوي.
زما نوم سردار محمد دی، زه دلته په صرافۍ مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار. تاوان خو دغه دی چې دلته ډالر هر څومره پورته کیږي په کندهار کې یا په افغانستان کې، دا پر دا خوراکي توکو، پر دا چیلو، پر دا ګازو باندې ډېر تاثیر اچولی دی. او بیا چې دی خبره دا شی ده، دلته خو تاسو خبر یاست چې مثال نظام اوښتی دی، خلک معنا د اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. تاسو وینئ ورځ په ورځ شان ګرانیږي، چار چاته ورته که گاز والا دی که چیل والا دی پښتنه جنوا کې چې دا شی مو ولي ګران کړی دی، وای ډالر لوټ سوی دی.
ما جواب دی دلته دا خلک بیا وای د پرجې شاته خبري خراب دي. اوس مطلق ډالر پاکستان اوس هیڅ کلدار ځان ته سرمایه نه خوشي، ګر ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی، ډالر پاکستان ته ډیر روان دی.
بلخوا د اقتصادي چارو شنونکي رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولېدل د هیواد د اقتصاد په زیان بولی او زیاتوي چې دا به په راتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري.
ډالر د افغانستان څخه په داسې بحراني حالت کې وتل
بالکل د زیانونو څخه خالی نه دي او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ بډې زیات تاثیرات وارد کی. یو تر ټولو تاوان به په پولی برخه کې کچيري موږ راسو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د ارزې په بازار کې ډالر ډیر خورا لوی رول لوبولی دي. تجارتان چې معمولا ټیټی کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکو هیواد دی، نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا د چاغه باید موجود وو چې ترسو د مال را واردول و افغانستان ته وکړي. د دې خلابه را منسسي ځکه دلته به افغاني خپل ارزش په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي، لکه څنګه چې اوس موږ د خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ تاسو ته معلومي چټیږي، لا به هم نور چټ څه کچيري دا کار ونه درول سو.
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅوي لوډه کوي په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتلا د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دوولو سکالدارو په توپیر ګران پلورل کیږي، خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیش په ډیره دودي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لاند خبرونه له احمد تکل اورو.
د سترسلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره د جمیل را رسیدو مخکې مرستې ونشي نو وضعیت به تر دې هم خراب شي. د سترسلیب د مرکزی دفتر ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوې ستنې د حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې ویل دي چې د کابل په شکردری ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یو ستنې په چاودیدونکو موادو والوزوله. د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساوه. د پاکستان د تحریک لبیک د ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان نن د اسلام آباد خواته د اوږده لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه وخوځېدل. اینی شاهدان وایي چې لاریونوالو د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره نښتې وکړې. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د پوځي عملیاتو پر مهال په یوه نښته کې نه مشکوک وسلوال وژلې دي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د پروګرام دوی منی مای پیلو لمړی بازینه راپورونه ولرو. لاغي ډلې دا چې د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت مخکینی مرستیال ادا کوي چې طالبانو دغه وزارت 28 مسلکی رئیسان لدند ګوخه کړي. پوپل حبيبي وای ګوخه شوی کسان مسلکی کډرونه او په پوره رونتیا د وزارت کې په دندو ګمارل شي. خغلی حبيبي د شانندخنه او خوده چې د افغانستان په کلیو کې د وزارت لخوا د 200 میلیون ډالر په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیمه کاره پاتې او کې چارې پیل نشي، را روان جمعي کې به د سیلابونو او بارانونو لامل تخریب شي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړو د دې موضوع په اړه د معلوماتو راټولولو ژمنه وکړه خو تر پایه خبرو ته حاضر نشول. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنه پر دوی نیوکه ډېری کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړه او ټیټه کچه د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکی وایي وزارتونو ته له خپلو ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي، هغه ادا چې تر پوښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبيبي ادعا کړې چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. خغلی حبيبي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مسلکي کډرونه وو ګوښه کول به د هغو پروژو د عملي کېدو مخه ډب کړي چې کارونه لنیمایي زیات مخته تللی وو.
نیمه کاره پروژې چې تقریبا د 200 میلیون ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 30% پورې نیمه کاره پاتې دي. دا غي د تکمیل لپاره دا ډیزاین او سروي او ټول مواد د همدوی کړی دي، همدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغیر او تبدیل ناورین ذکر رامنځته کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد هم نه وي، د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوي او دغه نیم کله پروژې مرته نه دي معلومي او نشي مخته وړلی.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د زن یو ګوښه شوو رئیسانو سره اړیکه ونیوه خو دوی ورته د سنزو د جوړېدو له امله خبری ونه کړی. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانون کړي، نو ښایي را روان ژمی د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي، خو تر پایه یې معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځینو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکې وي، چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
د ازادۍ